کې نن دلته کې پروګرامونه موږ هم دلته راغو ما خام ټیم کې پروګرامو د ورځې خنو خو ما خام کې دا پروګرامو نو هغه ته موږ دلته کې رالو نو ډیر زیات موږ خوشاله شو چې د پښتون کلچر ډے دا موږ خپل د پښتو جگم نه کلچر ډے منځو دلته
د لرغونی آثارو د محکمې د ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد په خبره سیټي هاوس د لرګینه د نادره کار د مسلمانانو د هنر او د مرکزی اسیا د معماری لپاره په ټوله نړۍ کې مشهور وو نوموړي زیاته کړه د یاد کور تعمیر په 1315 کې پیل شوی وو او په 1430 کې پای ته رسیدلی وو
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
دا افغان شزو آنلاین ادبي بهیر د دې اونۍ په غونډه کې چې اکشن به د سپتمبر په 14 تر سره شوه د بهیر درې غړې ملاله کلیواله زولی لمن او شیبه گهیز وستایل شوی دا درې د بهیر حق غړی دی چې د روان 1402 کال د جنید شریف د شیر کلنی جایزه یې ګټلې ده سش کال وکسان د دې جایزې مستحق وګڼل شول لومړی جایزه دوه کسانو ته اختصاص شوه یو پکې ملاله کلیواله ده د لا سدی رادیو ادبی مجله پروگرام سره خپل خوشی شریک کړه
یو داسې احساس چې نشم بیانولای ته ادب له ټولو ملاتړ کوم کوڅ خنړی نړی مننه کوم چې زه یې استایل ما حسول ما نننې لاسترونه په سمات نور لاسترونه یو پیل وی د جایزې نور هم خپل مسولیتونه ته متوجه کړم او ما دا هیڅ کړی چې باید نور هم په دغه برخه کې ډیر ریاضت وکړم ډیر کار وکړم او زماړی کې نور هم له شیر سره جوړ کړ
د جنید د شیر جایزه تیرونی اعلان شو دوهمه جایزه نسیم ایثار ته ځانګړې شو مخکې تر دې چې د شاغلی ایثار شیر در سره شریک کړم د ملال کلیوالي یو شیر د دوی په شخ
زبرانا د توروش پوشما کپری خودم چا زبرانا د توروش پوشما کپری خودم چا جوړ په تصویر د اینو شما کپری خودم چا د مینې نوم به می تاریخ ته یو یادگار پاتې شي سکنه خور به د تر خوشما کپری خودم چا د وطن غیګ به خایسته کړم پر رنگونو باندې زب په رنگ د ګلابو شما کپری خودم چا د غزل ناوی په سنگار کرم په نازک خیالو بیا په انزور د خاپیرو شما کپری خودم چا جوړ الفت نه مزب محبت خبروم جوړ الفت نه مزب محبت خبروم زب ټکور د پر هرو شما کپری خودم چا پریګ دی چلاړ تر اسمان شما د خیال په زینو جوڑ با امیل لسیتارو شما کپری خودم چا دمی ونده پیغلی تاریخ با یو زلبیا تکرار شی زب ملال دی وقتو شما کپری خودم چا
لاملال کلیوالی پا مننی چه دا شیری پاسدی را روی ادبی مجلی پروگرام لورا ولی و لنسیم ایسار چخه هم منندویم چه یو شیری آزادی رادیو ادبی مجله پروگرام تر ډالې کړی او لوستلې
د سر وشتلو خیال دی هسې ناګهان راغې کاڼی تر شار را پسې له بیابان راغې یو سلویشت کال اسرائیل نه ووت او اوس میکایل کړی قسم کتر مسکن افغانستان راغی او زمکه خپل لاس د ګل په بڼه ورته وغځوه زمکه خپل لاس د ګل په بڼه ورته وغځوه شبنم میلمه دی ستړی ستړی له اسمانه راغی او د خدای مین دی درته ناست د خدای خبرې کوه د خدای مین دی درته ناست د خدای خبرې کوه لالچ د هرو د ملا صاحب له بیان راغی او بغیر لما چې زړه می تایو وړ سندرې وایم بغیر لما چې زړه می تایو وړ سندرې وایم تا څوک لیدلی چې خندان دې له تاوانه راغی او د نظر طول مناسب نه دی د کردار کانو ته د نظر طول مناسب نه دی د کردار کانو ته دا ایماندار په نظر څومره بی ایمان راغی او تمی غزل سوچه گوهر گنه په حق یې گنه تمی غزل سوچه گوهر گنه په حق یې گنه د کیف موج کې د دریاب زړګی لمیان راغی نور کتر ټول جهان چاپیر شو ایساره نو څه نور کتر ټول جهان چاپیر شو ایساره نو څه نه می ترتا ورسید نه می لاس تر ځان راغی نه می ترتا ورسید نه می لاس تر ځان راغی
د جنید د شعر لومړی جایزه د $1500 په ارزښت وه دوهمه جایزه چې درې کسانو ځولۍ لمن کشمیر اندړ عارف روان ته ځانګړې شوه هر یوه د $300 وه ځولۍ لمن د جایزې تر ګټلو او خبرېدو وروسته خپل احساس د واټساپ له لارې له ازادي راډیو مجلې سره په خپل پیغام کې شریک کړ
زه چې سهار راویښه شوم اول مې د جنید جایزې په پیغامونو سترګې ولګېدې دا چې دوهم مقام کې زما نوم هم و د خوشحالۍ سره سره حیران هم شوم ځکه چې ډېر نه وخت مې زړه ښه کړ چې سیالۍ کې د ګډون وکړم خو باور وکړئ چې له جایزې سره سره مې ډېره انرژي د ملګرو او د میرمنو په آنلاین بهیر کې د نجونو له مثبتو پیغامونو واخیسته د پروین ملال خبره چې یوه خوله خندا په څو ده نو اوس وخت کې هغه څه چې کمی یې بیخي ډېر دی همدغه یوه خوله خندا ده د خوشحالۍ حس دی هغه که اوږدمهاله وي او یا هم د څو شیبو لپاره فکر کوم هغه څه چې موږ یې له نشتون سره مخ یو په خپل ځان باور دی یو زه د میرمنو په استعداد کې هیڅ شک نه لرم خو یقین لرم چې یوه جایزه یا یوه هڅونه یا یو مثبت نظر د دوی د خوښۍ او د لا غوړېدو سبب ګرځېدلی شي دغه سیالۍ هم د ځوان کهول د فکري پختیا په لاره کې ښه خنډونه له مخه لرې کوی شي چې ډېری ځوانان د هڅونې د نشتون او په ځان د باور نه لرلو له امله ورسره مخ دي
داخلي لمن یو غسل به د دوی په شخص سره واورو
چې غږېږم خیالات پرې ماتومه خاموشي ده سوالات پرې ماتومه دا چې سترګې د په سترګو ښکلومه د مین زړه احساسات پرې ماتومه تیږه را چې نن د بله پیغله ښکل ده اوف تندی مې خپل میراد پرې ماتومه د قرآن تورې ورو ورو ورڅڅومه د قرآن تورې ورو ورو ورڅڅومه د زړه کور کې لات منات پرې ماتومه د ټټر په منځ شین پوڅې ټک وهمه د ټټر په منځ شین پوڅې ټک وهمه د بدرنګو نظر مات پرې ماتومه پورڅۍ کې چې پلوړه لنډۍ وایم پورڅۍ کې چې پلوړه لنډۍ وایم هغه وړکی په زړه مات پرې ماتومه هغه وړکی په زړه مات پرې ماتومه
پر اوسه شکل چې د لومړي ځل لپاره جنید شریف ته جایزې ورکړې هغه وخت 15 کسان د دې جایزو مستحق وګڼل شول سږ کال دوی جایزې پرې زیاتې شوې یوه یې فوق العاده جایزه ده چې شیبه ګهیز د دې جایزې مستحق وګڼل شوه دا وایي که چیرته د نجونو او میرمنو مخه ونه نیول شي لاسته راوړنې به یې پسې زیاتې شي
څنګه کومه سیالۍ کې ګډون کړي والو هغه ځای ورته ده بریالیتوب خبرې راشي انسان خوشحاله کیږي زم زخته زیاته خوشحاله یم چې سږ کال په دې سیالۍ کې ګډونوال او بریالی هم شوم دا بریالیتوب بس ملومړی او اخر بریالیتوب نه وي دا په پرما مثبت اغیزه ولري مثبت اغیزه په دې معنی چې زه به وهڅېږم او حسب مې دا وی چې نوې کارونه او نوښتونه ته پام وکړم او ټول ته به دا وخیم چې میرمنې ضعیفې نه دي میرمنې که زده کړو ته پریښودل شي ډیرو کارونو او د ډیرو نوښتونو وړتیا لري.
اغلی کهیس خپل یو غزل هم په خپل شخ په ازادي راډیو مجلې لورولای دی.
رانا پسود سنگر شوی دا تیار پسود، رانا پسود سنگر شوی دا تیار پسود، دا دغ خار دا گلی دا کیسا پسود. ای درندو سترگ خوان دا دکاندار خانه، ز کتابون الولم شپا دا دا لیو پسود. ای درندو سترگ خوان دا دکاندار خانه، ز کتابون الولم شپا دا دا لیو پسود. ماشوم د مور زړې چپلکه بنجاره تر راوړي، ماشوم د مور زړې چپلکه بنجاره تر راوړي، دغه ګوډي هغه بنګړي او دا چنبه پسو ده. بوډا لکړه ټکوي په هدیره تیریږي، بوډا لکړه ټکوي په هدیره تیریږي، په مایکده کې چغه وکړي چې نشه پسو ده. استاد یوسف مخ دې لیدلو ننداره پسو ده، ستا له خمار سترګو جوړه آینه پسو ده. د انسانیت لپاره غوره دایره پسو ده، په دې دربار کې د وژلو فیصله پسو ده. د انسانیت لپاره غوره دایره پسو ده، په دې دربار کې د وژلو فیصله پسو ده. دا پسرو وینه جوړه فلسفه پسو ده، شیبې داسته د ارمانونو جنازه پسو ده. رڼا پسو ده سینګار شوې دا تیاره پسو ده، د دغه ښار د هغه کلي دا کیسه پسو.
د جنید شریف د شعر د جایزې شپږتنه د ځانګړي پلاوي له لوري چې غړي په بیلابیلو هیوادو کې میشتي وروسته تر دې غوره شول چې د دې کسانو شعرونه وارزول شول. د دې جایزو ووم ګټونکی د شعرونو له ارزونې پرته استاد شاعر پیر محمد کاروان شو. له یوې خبرتیا وروسته مو بیا هم د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر له یوه ابتکار خبرو. دوی د کیسو د نقد سیمینار درلود. البته یادونه وکړم وړاندې په خبرونه کې د نارینه وو د یوې شعري غونډې راپور هم اوریدلی شي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر په 15 غونډو کې د کیسو سیمینار درلود. په دې غونډو کې د کیسې په تعریف خبرې وشوې، د کیسې لیدلوری روښانه شو، په دې برخه کې د ښځینه لیدلوري مسله وڅېړل شوه. له تخنیکي پلوه د کیسې پر پیچلي موضوع پلاټ خبرې وشوې چې څو ډوله دی، څرنګه پراخیږي او منطقي پلاټ ته څرنګه توجه پکار ده. د سیمینار په ترڅ کې د کرکټر په اړه هم خبرې وشوې چې څرنګه په کیسه کې وده کوي. د کیسې په بل مهم عنصر مکالمه هم خبرې وشوې، زمان، مکان، تلوسه، ژبه، حتی د کیسې د کرکټرونو د نوم او د کیسې د عنوان مسله هم وڅېړل شوه. دا سیمینار کیسه لیکوالی لیمی ودان وړاندې کړ. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
په دې سیمینارونو کې د لاندې کیسې لیکلو په بیلابیلو تخنیکونو بحثونه وشول او د دې ترڅنګ مو د تجربه لرونکو لیکوالو تجربې او نظرونه هم واورېدل. په هر برخه کې یو کیسه ټاکل کېده او د سیمینار په اوږدو کې د بیلګې په توګه کارېده. سیمینارونو تر ډیره عملي بڼه درلوده، هغه داسې چې د سیمینار له پایله له ګډونوالو د کورنۍ کار په توګه غوښتنه وشوه چې د لنډې کیسې لپاره په یوه موضوع فکر وکړي. دوی په همدې موضوع د سیمینار تر پایه عملا کار وکړ چې بشپړې کیسې به پرې ولیکل شي.
اغلی ودان ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته د واتس اپ لاري په خپل رالېږلې پیغام کې دا هم وویل چې د کیسو په اړه د دوی سیمینار به وروسته د کتاب په بڼه خپور شي.
موږ غواړو د دې سیمینارونو لیکلې بڼه لومړی په 5 مقالو کې خپره کړو چې نور کسان هم ګټه ترې واخیستل شي، او په پای کې به دا مقاله د کتاب په بڼه راټولوو چې په هغه کې به لنډې کیسې هم شاملې وي چې بهیروالو د دې سیمینارونو په جریان کې لیکلي دي.
د دې سیمینارونو د وړاندې کولو پر مهال پلسکونو افغان نجونو او ښځو د افغانستان له دننه او د نړۍ له بیلابیلو سیمو آنلاین برخه اخیستې وه. د غونډې په برخوالو کې یوه هم لیکواله ځلا نور وه. د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته وویل چې دا سیمینار ډیر عالی وو.
سمته عالی څه کوایم چې زمونږ نوی کیسلیکوالی چې نوی وخت لیکل وکي، یا زمونږ هغه کیسلیکوالی چې زمونږ د کیسو په ځینو برخو کې د دوی مشکل وو، یا وخت لی چې په اړه ډیر پوه شي، یا هغه کیسلیکوالی چې لیکلی پرې ایښي وو په لیکلو باندې راغلل او له دوی سره دغه ډیره زیاته مرسته کړې وه، یو کمال یې دا وو چې زه ورته علی وایم. بل خبره دا ده چې زموږ سره په بهیر کې عالی کیسلیکوال شته، او دوی سیمینار د لیمې چانې ودان له خوا وړاندې کېده، خو دغه سیمینار کې زموږ نورو بهیروالو هم کولی شول چې خپل فکر، نظر یا د کیسلیکوالۍ هغه تجربې یا هغه خبرې چې دوی لري یا هغه هم کولی شول چې له موږ سره وړاندې کړي.
جلانور زیاته کړه چې لیمې ودان بهر اونۍ وار لمخه د کیسه هغه موضوع یا عنصر چې دی به خبرې پرې کولې اعلانوه، چې دا هڅه ډیره ګټوره وه، ځکه چې د بهیر ټولې برخوالې به مخکې له مخکې چمتو شوې وي او بیا به یې خپل نظر هم د سیمینار په ترڅ کې شریکوه. ځلانور بیا وویل چې په دې ډول دا سیمینار په یوې ګډې هڅې بدل شو.
مونږ ټول بهیروالو پکې خپلې پوښتنې، خپل نظرونه، خپل فکرونه شریکولی شول. د دې سیمینار یو بله ګټه او ډیره ښه ګټه دا وه چې که چیرې یو څوک مثلا تاته معلومات درکوي او درته وایي چې مثلا دغه دغه شیان کیسې کې د دغه دغه شیان ته باید پام وشي او دغه باید دغسې شي، دغه څه فکر کوم ګټور دي، خو لا ګټور هغه وخت سي چې تا باندې عملي کار وشي او عملي در باندې کیسه ولیکلی شي. چې زموږ د دې سیمینار یوه ډیره عالي ګټه دغه وه چې موږ باندې عملي کار کېده. مثلا که چیرې زه فکر کوم هغو کیسه لیکوالو چې موضوعات یې درلودل او کیسې نه شو پلی لیکلی، د سیمینار په اخر کې دوی یوه کیسه له ځان سره لرله او دغه ډیر عالي کار دی.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر بل غړی میمونه کامران هم د سوله سیمینار خوشاله ده. دا د دې سیمینار درې مهم ټکي دا روښانه کوي.
په دې سیمینار کې په کیسو باندې بحث کېده، د کیسو تخنیکی اړخ څېړل کېده، ورسره په څنګ کې په کیسو باندې عملی کار کېده، او بل خواته د بهیروالو څخه عملی کار هم غوښتل کېده.
اخلي کامران زیاتوي چې د دې سیمینار مواد د ځوانو کیسه لیکوالو لپاره یو غوره مرجع ده.
دا د ځوان نسل لپاره، خصوصا د هغه کسانو لپاره چې د غواړي نوې کیسه لیکل زده کړي، یا هم د کیسو په تخنیکی اړخ باندې پوه شي، یو ښه مرجع ګرځېدلی شي، او هم دا ډول دا کسان کولی شي په ډیره اسانه توګه دا معلومات واخلي، دوی ولولي او په ډیر تفصیلي توګه د کیسې په تخنیکی اړخ باندې پوه شي، کیسه لیکل زده کړي او وکولی شي ښه کیسه لیکوال پاتې شي. ځکه چې په دې بهیر کې او په دې سیمینار کې سره له دې چې اغلې لیمې ودان په کیسو باندې بحث کاوه، د کیسو په تخنیکی اړخ باندې بحث کاوه، د ځینو لیکوالانو مقالې راخستې، د هغو تجربې شریکولې، او سره په څنګ کې ځینو لیکوالو بهیروالو خپل نظریات شریکول او خپلې تجربې وړاندې کولې، چې په دې سره سیمینار لا غني شو او د دا سیمینار ډیر ګټور تمام شو.
میمونې کامران ازادي راډیو ادبي مجلې ته دا خبر هم وکړه چې د کیسې په برخه کې د تھیوري زده کړه ممکن آسانه میسر شي، خو د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر په سیمینار کې د تھیوري ترڅنګ د کیسې د عملی زده کړې زمینه برابره شوه.
زه فکر کوم زیاتره زمونږ ځوانان او هغه کسان چې غواړي کیسې ولیکي، په دې پسې به ګرځي چې زه څه ډول وکولی شم، یوه کیسه ولیکم، څه ډول د یوې کیسې په تخنیکی اړخ پوه شم. سره له دې چې زمونږ په ځینو تحصیلي ځایونو کې به په دغو برخو کې معلومات ورکول کېږي، اما دا ټول تیوریکي معلومات ورکول کېږي، عملي کار په چا نه کېږي. همدغه سیمینار یو له هغو ځایونو څخه و چې عملي کار په کیسو وسه او په ډېر اسانۍ سره څوک کولی شي د کیسو په اړوند پوه شي.
اغلی کامران خپل تجربه له موږ سره شریکوي او ټینګار کوي چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر سیمینار نویو کیسه لیکوالو ته د زده کړې مزل لنډوي او اسانه کوي.
شخصا ما په لومړی کې چې غوښتل کیسه لیکل پیل کړم، نو زه به ډیره سرګردانه وم، چې زه څه ډول وکولی شم د کیسو په تخنیکی اړخ پوه شم، یا څه ډول کیسه ولیکم، ځکه کیسه لیکلو سره مې ډیره علاقه وه. خو دا چې ځینو ښوونکو سره مې پیژندل، خپله کیسه به مې د هغو سره شریکوله، د هغو نظریات به مې پرې اخیستل، د کیسو په برخه کې مې مطالعه پیل کړله، ځینې کتابونه مې پیدا کړل، مقالې مې پیدا کړې، بیا بر له هغې نه مې وکولی شول چې د کیسو په اړوند پوه شم. اما په دې برخه کې به ډېره سرګردانه وم، خو زما په شانته نورې هغه نجونې چې غواړي د کیسو په برخه کې لا پوه شي او وغواړي چې کیسه لیکل پیل کړي، دومره به زما په شانته سرګردانه نه شي او یو ښه ځای به ورته د دغه سیمینار دغه راپورونه او د دغه سیمینار دا ټول راټول شوی بحث دې لنډو کیسو په اړوند دوی ته ډېر ګټور تمام شي او له دغه څخه ګټه اخیستلی شي، ځکه دا یو له هغو لاسته راوړنو څخه ده. د لنډو په کیسو کې هغو کسان ته چې دوی غواړي لنډې کیسې پیل کړي، دوی له دې سیمینار څخه ګټه واخلي او دغه سیمینار ولولي. په دې سیمینار کې هر اړخیزه بحث کېده او د کیسو په اړوند په ډېر تفصیلي ډول معلومات ورکول کېدل. واقعا بهیروالو ته یوه ښه لاسته راوړنه وه، او ورسره په څنګ کې هغه کسان چې دغه راپورونه او دغه سیمینار اړوند بحث لولي ډیر څه به ترې واخلي او ډیر څه به ترې زده کړي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د تیرې جمعې په ورځ د ځوانو فرهنګیانو او شاعرانو لخوا د خوست ښار د غازی ببرکان منار د لمنې پښین چمن کې د شنګ په نوم شپنې مشاعره جوړه شوې وه. خوستی فرهنګیانو مشاعری او ادبی بانډارونه د خلکو د فکری روشانتیا او هوادنی احساس ته پیاوړتیا لپاره ګټور او اغیزمن وبلل او د دا ډول پروګرامونو د ډیرو دو غشتنې وکړه. په دې اړه نجیب الله خیل راپور چمتو کړی چې مشاعری ته د ځوان شاعر محبت مندوزی په وړاندې شوی ترنم پیل شي.
داد خوست خار د غازی بابرک خان زدران په منار کې د یو شمېر ځوانو فرهنګیانو او شاعرانو په بلنه شرنګ تر سرلیک لاندې آزاده مشاعره وه چې د دې ولایت لسګونه شاعرانو او د شعر او فرهنګ مینوالو په کې برخه اخیستي وه. د صبری د سیمې یو شاعر محمد هاشم هاشمی آزادۍ رادیو سره په خبرو کې دا ډول شپېنۍ ناستې او ادبي بنډارونه د ځوانانو لپاره ګټور او اغیزمن وبلل.
واقعا دغه ډول مشاعرې او راټولیدنې د ځوانو شاعرانو لپاره، د ادبپالو ملګرو لپاره، د شعر سره د بلدتیا او همدغه ډول د شعرونو سره د شعرونو کې د پرمختګ لپاره یو ډېر مثبت ګام دی. بل ډېره مهمه مسله دا ده چې دغه مشاعره په ډېر ښکلې فضا کې ترتیب شوې ده. یو خو د دې سرکونو دواړو غاړو ته غټ لایټونه بل شوې دي، ډېره ښه روښنايي آماده ده، او دویم ډېر ښکلی موسم دی، امن دی، ورورولي ده. خوستوال په ډېره مینه د ادب په غېږ کې سره راټول شوې دي او مشاعره یې ترتیب کړې ده.
یو بل خوستی شاعر ساقی ترزیوال بیا وایي د شعر په ژبه ولسونو ته د ټولنې د سمون او پرمختګ په خاطر ډېر ښه پیغامونه وړاندې کېدلی شي.
دومره په ادب مین ولس لکه د خوست چې دی، لله الحمد، سیال او سنی نه وینا خوست کې بندرونه د خلکو تر مابین واټن کموي، مرور پخلا کوي. د شعر او د نظم ژبه دا هغه ژبه ده چې په اساس یې ډېر هغه څه کولی شو چې موږ یې د نثر او د خبرو په ژبه نه شو کولی.
په دې ادبي بنډار کې لیلانډو ویناو وروسته آزاده مشاعره پیل شوه او یو شمېر شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او بیتونه واورول. ځوان شاعر احسان الله درویش هم مشاعرې ته خپل شعرونه وړاندې کړل.
زه د شپې تیاره کې بل رقم داریږم، خو تشته زنه ناست چې مرنا ته وي پابندي ده، ستا دیدن یې هم بند کړی، تا خدای چې زه به نه ګورم اتا تا، خیال مې ساته بی باور زندگی ده، شاید مړ شم تر راتلونکي ملاقاته.
خوستی فرهنگ پال عبدالرحیم حاطف بیا د پیر محمد کاروان یو شعر حاضرینو ته واوراوه.
ډوډۍ مولا گرم لرا یخ، گڑی دیڑے شا شودے مستی، ترشا تو پوری جیڑ بڑی دیڑے شا، دچم گدر پخپلو پاک لمنو پیغلو ڈکشا، سرزن زلمی لخکر لخکر دبخ سڑی دیڑے شا، غنم جوار ورپش لونگینی مہینی وریجی باغونا زنگلونا گلان سرجڑی دیڑیر شا، دچم یوین جلی تا کروان داس دعا وکڑا، پریمان دچم بے چم بے او شنه بنگړي دې ډېر شاه
د خوز په شرنګ مشاعره کې یو شمیر شاعرانو ډیر په زړه پورې ترنمونه هم وړاندې کړل چې د ګډونوالو لخوا په ګرم ولبلو بدرګه کېدل.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د خبرونه پورسیو کې د سانګو یو راپور لرو. فرانس پرسټرانس په یو ویډیوي راپور کې چروانه اونې خبر کړ په غسنې کې اسونه ښکار کوي چې ځونډي پر راځوړندې شنګولي شنګیشي او اسونه مستی کوي. خلک شاوخوا راغون شوی دي خوشی کوي. د دې راپور جزئیات ملالی بشیر را سره شریک کوي.
د غزنی په اندړ ولسوالی کې د سانګو په دی لوبه کې د خلکو شور دی، خو له شمال سره سم نه اوریدل کیږي. په خوا به دغه شور د ډلونو له وهلو سره زیاتېده او میله به ګرمېده. د غزنی د سانګو د فدراسیون مرستیال عبدالغفور خانزاده فرانس پریس اژانس ته ویلي چې دوی د نورو ولایتونو د سانګو له لوبډلو سره د لوبو زمینه برابروي.
واده یې د مرګي څو خواهش وکړ، بیا د ولایت خزنی ولایت راغړو، بیا میله پی جوړو، بیا د لوبه کوو. د وخت داسې کېږي چې بیا موږ بل ملک ته وتل کېږو، بیا هلته ځو.
په غزنی کې د راپورونو له مخې د 1500 او 800 ترمنځ داسې اسونه شته چې سپرلۍ سانګې ورباندې وهلی سي. د تیر نظام پر مهال په غزنی کې د سانګو یو شمېر مینهوالو ازادي راډیو ته ویلي و چې له 5 لک تر 2 میلیونه پورې د سانګو یو اس پلورل سوی دی. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د سانګو د ټیم غړی محمد انور اندړ وایي چې د دې لرغونی دود د ساتلو لپاره دوی له خپل جیبه مصرف کوي.
الحمدلله موږ بیا هم کوشش کوو چې دغه ملي وانه نوي ته پرمختګ ورکړو، وده ورکړو. له کلونه کلونه موږ خپل شخصي لګښت را ساتلی تر دې وخت پورې، بیا یې هم ساتو. خو له حکومت غوښتنه ده چې له دولت مسؤلینو سره وخت ونیسو او سره همکاري وکړو.
سانګې د لس کسیزې او 12 کسیزې ډلو له لورې ترسره کیږي چې سپرلۍ پر سرعت د سانګې خواته ورځي او په مځکه کې شخص سوی میژوی په نیزه ورسره اوچتوي. د سانګو لوبې د شاوخوا 200 مترو په مساحت کې ترسره کیږي چې اسونه له شاوخوا 100 متره د هدف پر لور ځغلي. په غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، میدان وردګ او د افغانستان په شمیر نورو سیمو کې سانګې نسبتا ډېرې دود دي.
د غزنی پاندړ ولسوالی کې د دې راپور لخبرې دو سره د ازادي راډیو مجلې دا غنه ران خاړو. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو خدای مل.
لو رزه تختم چلا شور ډګستا بندې دا ای های ستا بندې دا شپې تپنا وړه ماش په چپا حل چپا دا زما بندې دا لو رزه تختم چلا شور ډګستا بندې دا ای های ستا بندې دا شپې تپنا وړه ماش په چپا حل چپا دا زما بندې دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې وسوم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړه ماش په چوپا حل چوپا دا زمان دی دا لو رزه تختم چلا شور ډګستا غوندې دا ای های ستا غوندې دا شپې ته پناوړه ماش په چوپا الله چوپا دا زمان دیدار